د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي چې سلطان محمد سورار پکې ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د سلګونو زره ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن پر خپل ایکس پانا ولیکل چې په کونړ او څیرما ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. یونیسف د سختو زلزلو ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام لپاره د 22 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړوونکې زلزلې 455,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې ګڼې بشري حقونه نه رعایت کېږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقض شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق د ده په وینا خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوې په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره شوه. په دوها باندې د اسرایلو پرونی هوایي برید ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت تېره شپه وویل چې اسرایلو په دې برید سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې اترې هم هلته ترسره شوي دي. پاکستان هم پر قطر د اسرایلو برید غندلی دی. صدراعظم شهباز شریف پر خپله ایکس پاڼه دا برید په بشپړه توګه غیر مواجه او یوه خطرناکه پرونه بللی ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پیکینګ د اسرایلو لخوا د قطر پر ځمکني بشپړتیا باندې د تیری په کلکه مخالفت کوي. د دې وزارت ویان لینجیان نن وویل چې چین دې ته ژوره اندېښنه لري چې دا برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. بلخوا روسیه ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو برید د ملګرو ملتونو له منشور څخه ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر نن وویل چې اسرایل قطر نه بلکې د حماس ډله په نښه کړې. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرایلو سفیر له برید نه دفاع وکړه او ویې ویل دا یوه مناسبه پریکړه وه چې اسرایلو په خپلواکه توګه ترسره کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرایلو د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته له هغه ورکړل شوه چې پرون اسرایلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي وایي د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یو مشر خلیل الحیزوی او 15 تنه نور غړي وژل شوي دي. متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حمله د تاسف ور بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمیر عربي هیوادونو هم د حمله غندلې. ډیپلوماتانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. او د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره وایي د اروپایي اتحادیه به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. اورسولا وان دیر لین د اروپایي اتحادیه په ختیځو هیوادونو کې چې پټکو یې د روسیې له ګواښ سره مخامخ دي د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. میرمن فان دیر لین د اروپایي اتحادیې پارلمان کې په خپله وینا کې وویل چې نن د روسیې د 10 بې پیلوټه الوتکو لخوا د پولنډ او اروپایي ټولنې په هوایي حریم په بې ساري توګه تیری وشو. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر وویل چې اتحادیه د پولنډ تر څنګ ولاړه ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. زه سلطان محمد سرور یو ځل بیا تاسو په خدمت کې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان خپل یو راپور کې وویل چې رواني ټولنیز مشورې لا هم محدود او کم دي، او ټینګار وکړ چې د رواني ټولنیز ملاتړ خدماتو زیاتوالی ډیر مهم دی. له زلزلې یو شمیر اغیزمن شوي کورنۍ هم په کونړ او ولایت کې دوامداره ویرې، بېخوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د ارواپوهنې د متخصص یا رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب فرید احمد انوري صاحب سره خبرې کوو. دغه راز مو په اوتریش کې د رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل سره خبرې کړې دي چې هغه به د خبرونې په دوهمه برخه کې واورو. ډاکټر صاحب انوري اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی. ډاکټر صاحب که ستاسو اجازه وي د موږ راپور دی د دغه رواني ستونزو په اړه، دغه راپور په ګډه واورو بیا به خپل پښتنه شروع کو. څنګه سم ده؟
د افغانستان په ختیس کې لورسته وی جړاون کې زلزلې ورسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو په ځانګړې توګه خزي او ماشومان وایي چې زلزلې او ورسته یو ټکانونو لامل رامسته سوی رواني ستونزو او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړای دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لسکلان عبدالواحد د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په اومه نو وخت ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي.
د څوکۍ ولسوالۍ د وګلدرې برسېږي بد خوبونه وینم، داس خوبونه وینم چې زلزلې یو بس منډه یو ویرې یو. زه غواړم چې د دې ځای موږ بل طرف ته انتقال شي، ځکه دلته جن کې دلته ویرې دي او سخت حالت دي.
په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولای.
زلزله مې درځي چې بیا زلزله نشي، خوبونه وینم چې زلزله یو خبر خاطر وایي. زه بس زلزله مې درځي، بس زه غواړم چې زموږ مکتب مدرسه کورونه دا ټول هر څه متفاعل شي او جوړ شي، کلی کې خوشاله یم.
په کونړ ولایت کې ځینې زلزلہ ځپلو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه یې راپور کې خبره سي. ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان هر رشیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندي پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. WHO د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په اومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي، او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتوالی اړین دی. د سازمان زیاته کړي چې د دې وضعیت د رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورکال ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي، او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیایي مرکزونو ته راجع کوي، چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجع کولو قضیې ثبت کړي دي.
ډاکټر صاحب محترم انوري صاحب، راپور مو واوریدم، هلته هلکان وغږېدل، خلک وغږېدل، دوی وایي چې بد خوبونه ویني، په دوامداره توګه ویر لري. په همدغه راپور کې یو ځای کې ویلي دي چې ځینې خلک دوامداره توګه زاړي. پوښتنه دا ده چې د دغسې طبیعي آفاتو نه وروسته کوم ډول رواني ستونزې رامنځته کیږي مشخصا، که هغه طبیعي آفات زلزلې وي او که سیلابونه وي؟ ډاکټر صاحب،
مخکې نه چې تاسو سوال ته ځواب ووایم، نو اول خو د کونړ د دې پیښې ټولو شهداو ته جنت فردوس او ټولو ټپیانو ته جنت
آمین
شفا او ټولو بازمندانو ته صبر جمیل غواړم. موایم د زلزلې د رواني تاثیرات په اړه باندې چې د غمیزه رامنځته شوه، د طبیعي پیښو هغه شدید اغیزې بیا خصوصا د داسې لویې طبیعي پیښې لکه په دې وروستیو کې چې دا زلزله وشوه، د شدید اغیزې چې ډېرې خطرناکې دي د رواني نظره، یو پی ټی سی یا پاست ترماتیک سترس ډیزار در ده، یا د سانحې نه یا د یو پی کې نه وروسته رواني فشار چې پیغې کې چې دا په ټولو رواني تکلیفو کې دا ډیر لیدل کیږي، چې دا معمولا د یو فلاش بک د ځان سره لري، یعنې د پیښې بیا بیا راژوندي کیدل او بیا بیا راپیادېدل او د هغې پیښې تصویرونه په ذهن کې ورتلل، د هغې ویرونکي خوبونه او د هغې حالت بار بار تجربه د دوی په ذهن کې راګرځي د کسانو سره، او د هغې شیانو نه چې هغه پیښې ور یادوي د هغې نه یو نوه ایره لري، د هغې نه اجتناب کوي یا د هغې سره مخ کیدای نه شي، یا شدیده بیخوبي، زړه تنګوالی، ژړا، دوامداره ژړا، قهر کړل او عاطفي به ستونزې پکې را پیدا کیږي، مثلا ارتباطات او اړیکې د کورنۍ د خلکو سره د چاپیریال سره هغه کیږي، ژوند او ټولنه او هر څه ورسره ورته بې ارزښته کیږي، یو دا تکلیف د پی ټی ایس ډي ډېر ورسره پیدا کیږي. بل د دې کسانو سره ژور خپګان،
پی ټی ایس ډي، ډاکټر صاحب، پی ټی ایس ډي یعنی پوسټ تراوما ډیسارډر،
تراوماتیک سترس ډیسارډر، د پیښې نه یا د صحنه نه وروسته رواني اختلال.
مهرباني، ادامه ورکړئ. ډېر من ډېر من
دا پیدا کیږي د کسانو سره ژور خفګان یا میجر ډیپریسیو ډیزاردر یا ډیپریشن ورسره پیدا کیږي، چې دا ناهیلي او د ژوند بې مفهومه کېدل، ژړا، یوازیتوب، بعضی اوقات حتی د ځانوژنې افکار او ځانوژنې ته اقدام کړل، د خوب اختلالات دا ورسره پیدا کیږي. منتشره یا عمومي استرابات یا جنرال انزایټی ډیزاردر چې ورته وایي، یا منتشر استرابات ورسره پاتې کیږي، یوه تلپاتې او دوامدار اندېښنه د کس سره پاتې کیږي، د دې زلزلې په اړه باندې نه یو واهمه لري او یو ګونګه واهمه د دې په اړه باندې لري. د دې کسانو سره یو بل خاص شی چې د ماشومانو سره ډېرې ستونزې را پیدا کولی شي، کیدای شي ماشومانو یو نوه وابستګي د والدینو سره یا د لویانو سره پیدا کړي. ماشومان کیدای شي چوپ کې داسې د هغه رواني فزیکي حرکات محدوده کړي، یعنی غلي کړي، څه ورته اصطلاح ورته وکاروم نه پوهېږم، ماشومان عاجزه کی، داسې یو حالت ورسره
پښتو کې پښتو کې لکه چې موږ ورته وایي زبونی وال سو، دا اصطلاح کارو
زبونی وال شو، مننه د تصحیح نه مو چې زما تصحیح کړم، زبون وهلی شي دا کسان، یا دا کسان ډیر پرخاشګر شي، جنگ جګړې هر شي سره کینه خستل، د زکړې ستونزې په دوامداره کې کېدای شي دوی ته پیدا شي. او بل اختلال چې یا رواني ستونزه چې په دې داسې طبیعي پیښو نه وروسته رامنځته کیږي، کمپلیکیټډ گریف ده، یا هغه پیچلي او مغلق غمونه دي یا داغدیدګۍ دي چې په دې کې د کورنۍ اکثره غړي مثلا د لاسه ورکوي، ملګري، دوستان، اقارب، کلیوال دی د لاسه ورکوي، دا نو د دوی سره یو اوږدمهاله او داسې دوامداره شدیده ویره بیا د دې شي ورسره موجوده وي چې بیا داسې یو پیښه ونشي، د دغه داغدیدګي او دغه غمځپلي ورسره دوامداره او داسې په پیچلي شکل ورسره موجوده وي. کیدای شي د خوب مختلف ستونزې ورسره رامنځته کړي، مثلا د شپې په خوب کې یېرېدل، ناڅاپه د خوب را بیدارېدل، یا په خوب کې ویرونکي خوبونه لیدل. دا ټول هغه عام تکلیفونه دي چې د زلزلې نه وروسته د کسانو سره پیدا کیږي، خصوصا د اطفالو سره. نو د دې دپاره د هغه کسانو نه چې داسې طبیعي سانحې تېروي، د دې دپاره د رواني نظره یو پروتوکول موجود دی چې دې کسانو سره په کومو پروتوکولاتو باندې برخورد وشي تر څو چې د دوی د دغې حالت څخه وژغورل شي، یا د دغې حالت نه راویستل شي بیرته په ټولنه کې فعالیت ته مخه کړي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب انوري. د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم راغلی دی چې د روان درمانی یا د ارواپوهنې طبي مشورې محدود دي. څنګه دا ډاکټر صاحبان کم دي یا خلک مراجعه نه کوي ورته، وضعیت څنګه دي؟ دوی خو ویلي دي چې په سلګونه مشورې ورکړل شوي دي، خو بیا هم وایي چې محدود دي. دا هم بیا هم
ما مخکې کې ویل چې دا د پر یو پروتوکول موجود دی په دې کې یو هغه فرست اید یا لومړی پړاو کې هغه لومړنۍ رواني مرستې دي.
او کاغه تشریح کوي ډاکټر صاحب. او که تشریح کوي رواني لومړنۍ
رواني لومړنۍ مرستې کې مثلا مم دا کسان چې د سانحې ته نږدې دي اب د سانحې کې وي اول دا آرام دوی آرام کړل شي دوی سره خبرې وشي دوی ته ډاډ ورکړل شي د دوی خبرې بدون د دې نه چې موږ ورسره استدلال وکړو یا قضاوت وکړو دوی خبرې په غور واورېدل شي په آرامۍ واورېدل شي امنیت برابر شي دوی د امنیت لپاره د اطمینان ورکړل شي چې امنیت خوندي دی د دوی هغه کوم اساسي اړتیاوې چې لري هغه د دوی لپاره برابر شي اړیکه ورسره جوړ شي و تازه اړیکه ایجاد شي د کسانو سره همدردی ورسره وشي او د افکارو تنظیم ورته وشي دغه هغه ابتدایي او لومړنۍ مرستې چې د سانحین وروسته په اول او دوهم هفتو کې تر میاشتې پورې دا باید برابر شي چې متاسفانه په افغانستان کې د کلینیکل سایکولوژیستانو یا د کلینیکي ارواپوهانو او په زمن کې د روان او اعصاب د متخصصینو کمبود دی د نه موږ انکار نشو کولای او بل خبره دا چې هغه ځای کې خو فکر نه کوم چې کوناډ ولایت کې د حال حاضر په هغه ځای کې یو متخصص د روان اعصاب هلته موجود وي زه ګمان نه کوم اطلاع نه لرم میدان کوم ولی فکر کوم چې وجود ونه لري نو دا کافي نه دی هغه لپاره باید په دې بخش کې ټیمونه واستول شي او دا زمينه د لمړنۍ او رواني مرستو ورته مساید شي کله موږ دوام پړاو تر داخلي وو چې دا دوام پړاو کېدای شي د څو افتونه ورسته یا د میاشتونه ورسته داخل شو تر څو چې مریض ریاش کو یا سکرینینګ د مریضانو او کوچ مریضانو پیژنو چې کوم مریضان په کومه کټګوري کې دي کوم مریضان سی بي ټي یا سایکوتراپی یا روان درمانی ته ضرورت لري چې د هغې سره د خبرو د طریقه یا د هغې مهارتونو د طریقه چې دوی وکولی شي دوی خپل هغه پخواني مهارتونه هغه پخواني اړیکې جوړې کړي د هغې نه هغه ورته تقویه کړو او دوی وکولی شي په ټولنه کې داخل شي او په ټولنه کې جذب شي او یا هغه مریضان چې په څنګ روان درمانی کې یا په څنګ سایکوتراپی کې دوایي ته ضرورت لري اغه شناسایی شي اغه و پیژندل شي دغه لپاره مناسبه دا وای د حالت سره سمه ورته تجویز شي او په دریم پړاو کې چې یو امیاش د امیاش یا درې میاشتې تک کار کوم د ما په ذهن کې نشته فکر کوم تر درې میاشتې دی ویم نه تر درې میاشتې ورسته دریم پړاو دی چې پیږي کې د سایکوتراپی اغه ګروپ تراپی یا دلایز شکل باندې کسان راټولېږي او دغه سره سایکوتراپی کېږي یا د کورنۍ سره انفرادي شکل باندې دا خبره ورسره کېږي او تخصصي مداخلات کېږي تخصصي مداخلات هغه د فارماکوتراپی یا د دوايي تداوی ودادي او په زمين د دې کې د ریهابلیټیشن لپاره د دوی د دویم ځل فعالیت لپاره ټولنه کې چې ټولنه کې څنګه فعال شي د شغل او د کار او د اړیکو زمينه ورته برابر شي اکوپیشنل تراپی وشي ورسره دغه څه دي چې په دې پروتوکول کې شامل دي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب انوري. واقعا ډیر سخت حالت دی چې په یو لحظه کې او هغه مشپوي زمکه ټکان وخري شدید ټکان ورستل دي څوک را پاتې کی شاو خوا ګورې سین کور پاتې ده نه کور کې څوک پاتې دي الله دې رحم وکړي. ډیر سخت حالت
په ژوند کې درلودل د لاسه ورکړي څوک نن ریواکن درداون کې الله دې صبر
ورکړي. یو تصویر مې ولید ویډیو و د یو ځوان کی د خپل کورنۍ تقریبا 12 کس له لاسه ورکړي د خپل جلال آباد کې څورغلی ولته چې غړ سوې ودای څورغی هغه تصویر اټ زماله ذهن نه وځي. په هر صورت ډاکټر صاحب دغه زلزله رواني اثر به تر څومره په دغه ماشومان کې پاتې سي یا پلویانو کې وای دوی هروی زر او په ماشومان کې وای دوام کوي که څنګه خبره برعکس ده د غیاد اثر نه یاد
شدت بل او شدت مریضه د شدت هغه چې ما ویل چې په موږ کله چې دوام پړاو دی رواني کومکو ته ځو چې د اول اولیه کومکو د رواني نتیجو دویم پړاو ته چې ځو هغلته موږ تریاش کوو مریضان تقسیمات کوو چې مریضانو شدت څومره دی چون فرق کوي چې او چا څومره رواني آسیب لیدلی دی نو هغه کیدای شي په لویانو په ماشومانو کې متفاوته وي ولې پر ټوله کې ویلی شو په ټوله کې ویلی شو چې دا تکلیف په ماشومانو کې د نسبتا هغه خپل سکار یا هغه خپل زخم د ماشومانو په روان کې تر ډیره پرېښودای شي او په لویانو کې نسبت د نرانو نه د نسبت د ښځو ته دغه مشکل زیات دی او دغه سکار یا دغه چپه د دوی په روان کې تر ډیره پورې پاتې کیدای شي خو دا تر دې پورې هم تړاو لري چې څومره رواني مرسته د دې خلکو سره کیږي څومره د دوی دغه رواني حالت تداوي او درملنه کیږي او څومره د دوی سره سایکوتراپي روان درمانی کیږي او څومره د تعقیبیږي دا تر دې پورې هم تړاو لري چې که چېرته دغه کومکونه مطابق د دغه پروتوکول ورسره په دوامداره شکل او په مناسب او تخصصي شکل وشي کیدای شي چې انشاءالله دومره تاثیرات یې باقي پاتې نه شي ولې په هر صورت باندې پاتې کیږي
توکل په خدای. ډاکټر صاحب مخکې تر دې په خوست او پکتیکا کې هم زلزلہ شوی و تقریبا ورته زلزلہ شوی و بیا د هرات زندجان مرګونه زلزلہ و هلته په سلګونه کسان مړ شول. تاسو په افغانستان کې هستې دغه زلزلو د آثارو نه رواني آثارو ته څنګه رسیدګي وسوه څومره مؤثره و تاسو ته خپل مریضان راغلل ک رانغلل تاسو خپل تجربه کراته وای مهرباني.
د نه چې زه دقیق ارقام ولرم یا د زندجان د زلزلې د کسانو نه چې رواني ستونزې درلودې دقیق ارقام زما سره نشته او نه د خوست کلی شي د عامې روغتیا وزارت د ارقام په اړه باندې څه کار کړی وي حتمن کړی وي
د تاسو ماینه خانې ته څوک راغلی و خپل شخصي وو
شخصي تجربه په اړه باندې وایم د خوست د زلزلې نه وروسته ډیرای کسان د پی پی اس ډی یا د پاست تروماتیک سترس ډیزاردر د ژور خفګان د خوب د اختلالاتو د کمپلیکیټډ ګریف په لوحه باندې په مختلفو رواني او لوحه باندې ما مریضان درلودل چې زه یو محدود او ناقص عمر کې د شورته وایم هغه زه لرم چې معمولا په دې کې د او کلنې نه ښکته هلکانو نجونې زیات وو او په لوړ عمر کې ښځې زیاتې وې ولې مجموع کې ماشومان نسبتا زیات مخته مراجعه کړې ده نسبت لویانو ته.
زه خپل کله چې افغانستان کې وم د سدا وړې وړې زلزلې به کېدې خو په هغه وختو کې 1980 او یا کلونو کې دوه خواته لویان به ویل چې ټول نه خطرناک زلزلہ یو وخت کې کوټه کې سوی و او دوی به ویل چې داسې زلزلہ سوی و چې د ونو پاڼې توی کړې وي. زه په وخت کې کوچنی ما به چې واوریدل ما دماغ خپل بدن کې مې ویره او تر خبرې دله. مننه ډاکټر صاحب. په لومړنیو په اوسنیو حالاتو کې دوه کسانو سره په دمرستو تکبیر ته ستانسو کوم نو خوړل کومک کوي سې دو سره تاوده یا کوم نو لباس کېدای سي ډیر مؤثر وي د تراوما یا د رواني ضربې د تخفیف لپاره.
د معمولا دا کسان ما چې تاسو چې لومړی پاراډاو کې د سره رواني هغه یا فرست ایډ سایکولوژیکل فرست ایډ چې ورته وایي یا پی اف ای چې ورته وایي هغه پیرې کې د ټولو پارامترو څنګه بنسټیزې اړتیاوې د پوره کول دي چې پیرې کې خواړه او با سرپنا کورنۍ لباس د شانې د اقلیم او د آب و هوا سره مطابق باید دوی لباس ولري او د خوړو په اړه باندې څومره مغذي خواړه وي چې شامل د کاربوهایدریتو پروټینو منرالو دا ټول مواد ولري دوی ته ورکړل شي په خاطر دې باندې معمولا چې دوی سره رواني اختلالات پیدا کیږي تغییرات د اشتها فوقالعاده ورسره زیاتې دي کسانو سره اکثره د اکثریتو اشتها کمیږي باوجود چې یو تعداد اشتها کیدای شي په غیر قابل انتظار شکل باندې لوړه شو، ولی په مجموع کې په اکثره کسانو کې د اشتها خرابیږي. نو چې اشتها خرابیږي معمولا که هغه غذاګانې چې غني غذاګانې وي وخوړل شي ورته ورسېږي، دوی دپاره بهتره دي.
ډاکټر صاحب محترم، وروستۍ پوښتنه په دې هکله ده چې په دغو حالاتو کې چې کونړ کې مثلا دا وضعیت راغلی، مخکې تاسو ویل چې د روان درمانی متخصصینو کمښت هم ده، تاسو خپلو همکارانو ته څه توصیه کوي؟ او دا راز هغو کسانو ته چې رواني ضربه یې لیدلې ده، څه ورته توصیه لري؟ مهرباني.
ای کاش یو تیم ایجاد شي چې زه هم من حیث یو عضو او د یو شاګرد ورسره ولاړ شم، او وکولای شم تر یوه حده پورې په دې کاروان کې مل وم، او انشاءالله دا به کوو. کوشش وکړي ټول ډاکټر صاحبان د روانو د اعصاب چې په دې کمپاین کې برخه واخلي او هغلته ولاړ شي، د مریضانو په درملنه کې، د دوی د امراضو په پېژندنه کې، دوی په کټګوري او تریاش کولو کې سهم واخلي، او تر خپل واسې پورې هغلته خدمات رایه کړي. او هغه کسان چې په دې غمیزه کې وو هغلته چار اطراف ته، د هغې دپاره مې فقط یو څه چې ویلی شم دا ورته ویلی شم، د اوس دپاره د دې ځای نه چې صبر دې وکړي، الله جل جلاله د صابرینو سره دی، او کوشش دی وکړي چې خپل اعتماد به نفس د لاسه ورنه کړي، او راتلونکي ته د امیدواره واوسي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب انوري چې سره له خپلو مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه، او په دې خبرونه کې له موږ سره مو برخه واخیستله.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، یو اعلان اورو او بیرته راګرځو خبرونه ته.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبه،
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
درنو او خاغلو اوریدونکو، د خبرونه په تباخه کې له اوتریشنا ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل د عمومي طب او رواني طب متخصص را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړ. مېرمنې تاسو مننه
کوم چې موږ په خپل رادیو پروګرام لپاره
ډاکټر صاحب حتمان خبرونه مو اوریدلی دي چې تیرونی په افغانستان کې کونړ کې زلزلہ وسوه، زرګونه کسان ټپیان او مړه کړي دي. وروستي ریپورټونه چې موږ ترغل ځینې کوچنیان او خزي وایي چې موږ بد خوبونه وینو، هغه کسان چې له زلزلې پاتې شوي دي ژوند دي، بد خوبونه وینو او په خوبونو کې ریګو، او فکر کوم د دغه سي استراب سره دوی مخامخ دي. پښتنه د موږ دا ده چې د ناڅاپي پیښو په وخت کې کله چې انسان د مرګ او ژوند ترمنځ احساس وکړي یا خورا خطر احساس کړي، اعصاب او په عموم کې بدن څه ډول عکس العمل ښیي؟ مهرباني.
مننه له پښتنې څخه. مو څه چې تاسو وویل دیته په پښتو کې وایي چې ناڅاپ اروایي فشار ناروغي، یا په انګلیسي کې ورته وایي اکوت سټرس ډیزاردر. دا هغه وخت پیښیږي کله چې مثلا یو ځکه نږدې ده یا زلزله وشي، یا مثلا یو چا خپلوان له دې دنیا څخه ولاړ شي، یا مثلا یو د موټر چکر وشي، یا مثلا یو څوک یو لوی دروند حالت ور باندې راشي، مثلا یو ناڅاپه ترانه راځي ناروغي ور باندې راشي، یا مثلا یو سیلاب راشي، یا مثلا یو داسې پیښه وشي چې هغه عادي نه وي، معمول نه وي، او لوی اغیز ولري. د دې پیښې په پایله کې د بدن غبرګون داسې دی چې ناروغ یا دا کس دا بدن خپل اعصاب له لاسه ورکوي. دا په دې معنا چې هغه د فکر کولو توان له لاسه ورکوي، هغه د بدن ریش پیدا کوي، د لاسو ریش پیدا کوي، یا موږ ورته وایي چې لاس پیدا کوي، یا مثلا کېدای شي چې دا ناروغ کانګې پیدا وکړي، د زړه سکان پیدا وکړي، د سر درد پیدا وکړي، همدارنګه یا بدن سست اوسي او ډېر خپه اوسي، عصبي اوسي، نارامه اوسي، او همدارنګه یا کېدای شي چې د فکر کولو توان له لاسه ورکړي، هلته خبرې ونه کړي، هېڅ توان پیدا ونه کړي، او هېڅ پاتې شي. دغه حالت معمولا د څو غړو لپاره دوام کوي. که چېرې ډېر وخت دوام وکړي، دا به نو یو څو ورځې وشي، تر یو څو ورځو وروسته ډېر دوام باید ونه کړي.
هغه پښتو کې ورته وایي زبون یو حل سوی ده، همدا معنا لري.
په پښتو کې همداسې ورته ویلی شو، مثلا دا هم څه ویلی شو چې ناڅاپه اروایي تشاده، ناڅاپه اروایي حمله، یا مثلا ناڅاپه اروایي ضربه.
ناڅاپه اروایي ضربه
ضربه، بله. په انګلیسي کې موږ ورته وایي چې اکوت سټرس دیزاستر، یعنی ناڅاپه یا بیرني اروایي فشار ناروغي.
ډېر مننه ډاکټر.
دا هغه وخت د سپیشي کله چې یو څوک ناڅاپه او په بیرني توګه یو څوک څه پیښیږي، یا خبر واوري، یا مثلا یا خپل وویني.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، ډېر مهم معلومات دي. بیا نو دا تروما څه ته وایي ډاکټر صاحب؟ او څو ډول
دا تروما شې ده؟ دا تروما خو انګریزي کلمه ده. دا په پښتو کې یا فارسي کې نو وایي چې ضربه. یعنی ضربه ده. او که چیرې دا ناڅاپه اروایي فشار ناروغي زیاته وامه کې، تر څلورو اونۍ زیاته وامه کې، یعنی دا کس د فکر کولو توان له لاسه ورکړي، ده بدن ریش ولري، زړه سکان ولري، او د خبرو کولو قدرت نه لري، مثلا خپه وي، عصبانیت ولري. که چیرې دا نمونه تر څلورو اونۍ زیاته وامه کې، به دې حالت موږ وایو چې تر اروایي ضربې یا تر اروایي ترامه وروسته اروایي ناروغي، یعنی تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي. په انګریزي کې دې حالت ته وایي پوست ټراماتیک سټرس دیزاردر. پوست ټراماتیک سټرس دیزاردر دا هغه حالت دی کله چې ناروغ د بیړني یا د ناڅاپه اروایي فشار ناروغي څخه روغ نه شي، دا دوام وکړي، په څلورو اونۍ زیات دوام وکړي، بیا ورته دا ناروغي ویلی شو، دا تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. اوس دغه کوچنیان الکان جنې او خزي وایي چې دوی زلزلې په خوب کې ویني، ویریږي، دم دوی هم تروماتایز شوی دي.
خو دا څه خبره سره ده؟ زه بالکل بې خبره ده، ځکه د دې فرېدې کې په پایله کې یو انسان چې په سرګو لیدلې ده، هغه ار عمر جهر دوی د څه په یاد راځي او فکر کوي راځي ورته، نو ځکه دا فکر کوي راتللې یا په یاد راتللې دا خپل دا باندې نه لته باندې روښ شي، یو ځل بیا دا چیر حالت شي دی، دا نه وړ حالت شي دی، دا ځل راځي دی، یو څه دا چې دا بیا دا نه وړ د موټر تصادفي اکسیډنټ دی دی دی، دا هر کله چې فکر کوي راځي، څه څه دی لږه دا خپل د انسان په بدن نه وړ اغیز کوي. دا ناروغ ارګلې له یو اروایي فشار سره مخامخ وي، په همدارنګه کېدای شي چې په خوب کې ورته پیدا شي، په خوب کې ورته راشي. اته دا په دې معنا کوي چې یو څوک یا یو ناروغ د یو پیښې په اړه باندې ډېر فکر وکړي او خامخا د شپې اړه باندې فکر کوي، له همدې کبله په خوب کې هم ورته راځي. چې په خوب کې کله چې ورته راشي، دا ناروغ په خوب کې ویره پیدا کوي، په خوب کې مطلقا داسې ویره پیدا کوي لکه اما پخوانۍ پیښه چې یو ځل بیا په سترګو لیدلې وي، یا پخوانۍ پیښه یو ځل بیا ورته تکرار شوې وي، نو ځکه ناروغ په خوب کې ویره لري او دا پسند له خوب څخه راویښېږي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. دغه حالت تراوما د ناروغ په بدني فعالیت باندې نور څه تاثیر غورځوي؟ مثلا خوراک عادي وي، نوي فعالیت څنګه وي، ګوشنشین کیږي که څنګه کیږي ډاکټر صاحب؟ ولې
نو دا ناوړه پیښه یا دلنیا یا ناسو پیښه چې ناروغ لیدلې ده یا اورېدلې ده، دا د انسان پر اروا او بدن باندې دواړه باندې بد اغېز کوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د انسان پر اروا داسې بد اغېز کوي چې ناروغ کېدای شي چې خپګان ناروغه پیدا وکړي یا ډیپریشن ناروغه پیدا وکړي. موږ توګه چې ډیپریشن ورته وایي، پښتو کې موږ خپګان ورته وایو، پښتو کې افسردګي ورته ویل کېږي. او نو ځکه کېدای شي چې دا ناروغ د خپګان ناروغي په پایله کې هغه تل غوسه وشي، هغه خپه وشي، خوب یې ورک وشي، اشتها کمه وشي. د اشتها د کموالي په پایله کې ناروغ وزن بایلي. همدارنګه کېدای شي چې دا ناروغ ګوشنشین وشي، یعنې نه غواړي د چا سره خبرې وکړي، د چا سره مخامخ شي، په کور کې ځان یوازې پرېږدي. او بل کېدای شي چې دغه ناروغ و مخدرات لاس واچوي، یعنی روسیا روسي توکو ته لاس واچوي، روسي مثلا په سګریټو باندې یا په شرابو باندې، مثلا په نورو مخدراتو باندې لکه کوکاین یا مثلا یا کیسابین یا تریاک یا مثلا چس، دغه کولای شي چې لاس واچوي. او بل د انسان پر بدن باندې د ناوړه یا ناساته اروایي فشار اغېز لري چې خپله پر د زړه او د وینې په دوران باندې بد اغېز کوي. او په دې معنی چې ناروغ ډېر ځله زړه تکان لري، زړه تکان لري، د وینې فشار جګېږي. او همدارنګه په د هاضمي جهاز کې، د معدې او هاضمي جهاز کې کېدای شي چې ناوړه اغېز وکړي. مثلا ناروغ کېدای شي شکاګې پیدا وشي، ناروغ کېدای شي چې سالاس بیا او څه پروژه سپیډر شي. همدارنګه د ګیټ درزونه چې نه شو سپیډر شي. او بل اشتها او سره کې نه کله شي اشتها کم شي، نو ناروغ ته خامخا د وزن کمش پیدا کیږي، یعنی ناروغ وزن بایږي. او بل خپل پر عصبي سیستم باندې، عصبي جهاز باندې اوره افس کوي. هغه داسې چې دا ناروغ ډېر حساس دی، د یو کوچني خبرې په اورېدو باندې یا د یو غږ اورېدو باندې دا ناروغ دا پسند خپل اعصاب له لاسه ورکوي، او ډېر ژر په غوسه کېږي، او ډېر ستر غبرګون ښيي. او بل کېدلی شي چې دا ناروغ د سترګو حس، مثلا یا د غوږو د اورېدو حس، دا ډېر حساس وشي. یعنې په کوچني خبره باندې لوی غبرګون وښيي، یا مثلا په یو بله ورته پیښه باندې کله چې ناروغ وویني، کېدلی شي هغه پخوانی پیښې په اړه باندې ټول معلومات د سترګو څخه بیا ودرېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. داسې کسان هم شته په کونړ کې د زلزله ځپلو څخه چې د کورنۍ اکثر غړي له لاسه ورکړي دي، یوازې پاتې سوي دي، کوچنیان دي یا مشران دي، ډیر نږدې خپلوان یې مړه سوي دي، شهیدان سوي په دې زلزله کې. دوه کسانو سره د ارواپوهنې له لارې څنګه مرسته کېدلی سي؟ د مشورو له لارې، د جلسو له لارې، که کومه بل لار لري ډاکټر صاحب؟
مننه له پوښتنې څخه. دا ډېره اړینه پوښتنه ده. دوه شیان ډېر اړین نقش لري. یو دا چې باید دغه کسان و ډاکټر ته ورشي، یا ډاکټر ته باید ورشي. او بل دا چې یو ارواپوه ته اړتیا ده، یا د اروایي درملنې یو سمپوز اړتیا ده، متخصص اړتیا ده. یو ډاکټر کولی شي چې دغو ناروغانو ته درمل توصیه کړي، درمل ورته وفرمایي، چې دا درمل زیاتره وخت د خپګان ضد درمل دي، د خپګان پر وړاندې درمل دي، لکه پاروکسیټین مثلا، یا سرسایدین، یا میشتوزاپین، یا پنتاکسین، یا میتریپتیلین. دا درملونه کېدای شي چې د ډاکټر لخوا څخه ناروغ ته وفرمایل شي. او بل د اروایي رغاپو له خوا څخه یا د اروایي درملنې د متخصص له خوا څخه باید د دې ناروغانو سره په منظمه پرله پسې توګه ناستې واوسي، باید مجلسونه واوسي. دا مجلسونه یا ناستې کېدای شي چې انفرادي واوسي، یعنې د یوه نفر سره واوسي، د یوه کس سره واوسي، یا کېدای شي چې دا په ډله ییزه توګه یا په ګروپي ډول واوسي. په دې ناستې یا غونډو کې باید ارواپوه یا د اروایي درملنې تنپوه متخصص باید پر څو ټکو باندې ډېره توجه وکړي، ډېر پام وکړي. هغه دا چې د ناروغ پام بلې خواته واړوي، یعنې داسې کوشش وکړي چې د ناروغ خپل پام بلې خواته واړوي. ناروغ د تېرې پېښې په اړه باندې فکر ونه کړي، د هغه په اړه باندې سوچ ونه کړي، د هغه په اړه باندې مثلا احساس ونه کړي، یا مثلا سوسی سانسکریت اول د پیښه په اړه باندې دا غوښتنې بلې خواته واړول شي. دا شی سمګین اول دا شی سمګین چې مثلا د ناروغ سره ورسره وکړي چې د فکر کولو د پیښه په اړه چې فکر کولو او احساس کولو او هغه اړه باندې یادونه مخنیوي وشي. دا ډېر مهم کار دی چې یو ارواپو په زغرنده هم سره
ډیره مننه ډاکټر صاحب. بله پوښتنه دا ده چې آیا ډاکټر صاحب د دغې مرګونې زلزلې یاد به د دغو کسانو په ذهن کې تر څو مودې پورې پاتې وي؟ آیا د زمانې په مرور سره به دغه یاد ورو ورو کمزوري سي که نه تر اخره به ورسره وي؟ منظور هغه زورون کې یاد چې په زورول کې په زوريږي
زورون کې یادونه د وخت په کېدو سره کمیږي. دا یو ثابت خبره ده. ار څومره چې یو ناوړی پیښه د فشار خاط خبرې بل شي، مثلا واغې بل شي، دا ناوړی پیښه دا یې ناوړی کې شي، دا د وخت لپاره شدت تیر لري. د وخت تیردو سره دا دی دا ور پیښه اغیز او شدت په قرار قرار باندې کمیږي. که چیرې کم نه شي نو دا د یو ناروغي به هېڅ کېږي، لکه مخکې چې موږ وویل د پوست ټراماتیک سټرس ډیزاډر، یا په پښتو کې ورته ویلی شي چې تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي، دا ناروغي د دې ناروغ سره په حساب پاتې کېږي. نو ځکه په دې اوس وخت کې په دې لومړی پړاو کې چې دا اوس بیړنی پړاو دی، هارد پړاو دی، په دې پړاو کې به ډېر کوشش وشي چې دا ناروغان په سمه توګه په ارخیزه توګه سره دوی درملنه وشي، تر څو د دې ناوړه اوږدې ناروغۍ د دوام څخه مخنیوی وشي.
او ډاکټر صاحب، د پیښې له ځای څخه انتقال څومره ګټور وي که نه وي؟ کوم ځای کې چې پیښه شوې ده، زلزله شوې یا ناوړه پیښه شوې ده، یا یو کس خپل ډیر نږدې عزیز له لاسه ورکړي، کله پیښه هغه ځای نه سړی لري سي څومره ګټه لري که نه لري؟
دا ښکاره خبره ده چې له هغه ځای څخه چې هلته پیښه رامنځته شوې ده او ناروغ په هغه ځای کې یو ناوړه حالت لیدلی دی، دا هغه ځای څخه لیرې کېدل دا یو مثبت اغېز لري، دا یو ګټور ګام دی چې باید وشي. او موږ د اروایي ډاکټران، یا مثلا د اروایي درملنې متخصصین، یا تمپوان هم تل دا لارښوونه کوي چې ناروغ باید له هغه ځای څخه چې هلته هغه پیښه شوې ده، له هغه ځای څخه خپل فکر باید لیرې کړي، یعنې په فکر کې له ناروغ په هماغه د هماغه ځای په اړه باندې فکر لاونه کړي، د هماغه وخت په اړه باندې فکر باید ونه کړي، د هماغه ځای په اړه فکر ونه کړي، او بل په هغه ځای کې څوک یې لیدلی دي، اورېدلی دي، د هغو خلکو په اړه باندې باید فکر ونه کړي. څه چې هلته لیدلي دي، اورېدلي دي، او خبرې هلته شوي دي، د هغو په اړه باندې هم باید هلته ناروغ ډېر فکر ونه کړي، باید زه فکر کولو او په یاد راوړلو او احساس څخه باید مخنیوی وکړي. کله ناروغ تل زجر ویني، ناروغ تل ناوړه حالت ولري، ناروغ تل په حساب زجر وویني.
ډاکټر صاحب، خبره دا ده چې دغه اجتماعي همدردی ناسته پاسته تسلیت ویل جماعت تل خلکو سره کې ناستل په مجلس کې دا څومره ګټور دي؟ دغه څه تروما د اثر او دل لري کول
لپاره دا ګټور ګام دی. ولې نو دا څه خبره به شي سره ده؟ دا ګټور ګام دی. موږ او ناروغانو ته دا ښه ناروغانو ته موږ لا شو نه کوم چې دوی ټولنی ځان کې وساتي. ټولنی ځان کې ساتل دا باندې لري چې په کور کې چې خپلوان سره ده، له کور له خلکو سره یا له ملګرو سره له دوستانو سره دوی اړیکې وساتي او خپل پام بل خواته واړوي. دې اړیکو د ټیمورو په پایله کې ناروغ خپل پام بل خواته اړولی شي. ناروغ کولی شي له هغو سره راشه درشه ولري، تګ راتګ وکړي، له هغو سره خبرې وکړي، مجلس وکړي او خپل پام بل خواته واړوي. او بل دا چې د اروایي درملنې څانګوان یا متخصصین هم کوشش کوي چې ناروغانو ته تل دا لارښوونه وکړي چې ناروغان ټولنیزې اړیکې وساتي. او د ټولنیزې اړیکو د ساتلو په پایله کې ناروغان خپل په ناروغي باندې بلاسي کولی شي. او بل دا چې جماعت تلل یا مثلا عبادت کول یا لمونځ کول دا یو ګټور ګام دی. یا مثلا تلاوت کول د قرآن شریف دا یو ګټور ګام دی، ځکه د عبادت په پایله کې ناروغ خپل ځان له ناوړه پېښې فکر او یا څخه ځانګړې ساتي. هغه خپل فکر بلې خواته اړوي، هغه بل په دې باور پیدا کوي چې خپل هم عبادت کول دلته درس ورکوي او ده دعا کوي. مثلا زه پهوایي پهلامې مثبته اغېز کوي. او بل یو بل اصطلاح ده، د مډیټیشن په نامه یادېږي. مډیټیشن یا منپلیتوب چې دا خپله ده په موږ ویلې څه چې ده عبادت، تفکر او تعمق معنا ورکوي. که موږ په پښتو دا معنا کړو، یعنې عبادت کول او فکر کول او ژور فکر کول په یو شي په اړه باندې، یا ځان په اړه باندې، چې دا هم ګټور کار دی. او موږ تل ناروغانو ته
ډیره ډیره مننه. مونږ ته چراپور راغی، هلته خصوصا کوچنیانو هلکانو نجونو ویلي دي چې دوی بد خوبونه ویني او زلزلې په خوب ویني. آیا ټول به دغسې اضطراب ولري؟ خو ځینې حل وایي، ځینې حل نه وایي. که څنګه لویان به هم بالغان به هم دغسې شاید خوبونه وویني، خو څون کوچنیانو حل ویلی ده څرګندیږي چې دوی لږ دا حالت د استراب او د تراوما.
دا شو شو پښتنه ده. دا ناوړه خوب یا ناوړه خوب دی، یا ویرون کې خوب دی چې په فارسی کې کابوس ورته وایي او په انګریزي کې نایټ میر ورته وایي. دا پوه کسان چې ډېر امید لري، یا پوه کسان چې ډېر دل کېږي چې دوی د پیښې تر اغېز لاندې ډېر راغلي وي. د ناوړه پیښې په اړه باندې ډېر فکر کوي او د هغه یادښت تل ورسره وي. نو ځکه په دغو کسانو کې دا ویرونکي خوبونه ډېر لیدل کېږي. رښکاره ده چې په ماشومانو او ځوانانو کې د ناوړه خوب لیدل یا د ویرونکي خوب لیدل ډېره اغېزه لري، ډېره منفي اغېزه لري. ځکه دوی ځوانان دي، دوی تجربه نه لري، دوی احساس قوي دي، غښتلي دي. دوی په حساب هیجان د دوی فکر ژر تر اغېز لاندې راتلونکی کوي او دوی ژر کېدلی شي چې په اروایي ناروغي باندې اخته شي. نو ځکه په ځوانانو او ماشومانو کې دا د ویرونکي خوب زیات لیدل کېږي. نو دا هم کسانو ته چې دوی عمر ډېر، ځکه د عمر ډېر د ډېر عمر لرونکي خلک زیات تجربې خاوندان دي. هغه خامخا په خو هم نورې ناوړې پېښې لیدلي او اورېدلي دي. هغو دا ستراتیژي دا تګلاره زده کړې ده چې دوی څه وکړي کله چې دوی د یو ناوړه پیښې سره مخامخ شي.
یعنی په دې معنی چې کوچنیان ځوانان هلکان جونې ډېر کومک او مرسته ته اړتیا لري په دغه سي. ډاکټر صاحب د مرکه په پای کې غواړو توصیه ولري هم ارواپوهانو ته دننه په هیواد کې چې زلزله ځپل سره څنګه مرسته کولی شي او هم هغو کسانو ته چې له اضطراب سره او تراوما سره اخته دي په تراوما اخته دي د دغې مرګونې زلزلې له کبله مهرباني وکړي. او توصیه مو هغه کسانو ته چې په ذهني اضطراب باندې اخته شوی دي وروسته له دې لوی واقع نه شاید ډیر کسان وطن کې دا هغه ونیسي عادي ونیسي او مراجعه ونه کوي ارواپوهانو ته هغوی ته مو توصیه څه ده سره له دې چې ناوړه خوبونه ویني ناوړه وضعیت ولري بیا هم
کوشش وکړي چې د تیری تیر کار باندې هیڅ فکر ونه کړي یو مهم په یاد نه راوړي دا دوا او درېم هغه احساس چې به د فیشې د روان چې دوی په وخت باندې د لودل کې هغه احساس ونه لري یعنی دوی کوشش وکړي چې دا پیښه هیر کړي هغه باندې فکر ونه کړي هغه هغه تیر کار باندې هیڅ یادونه په خپل فکر کې نه وي او بل کوشش وکړي چې ټولې اړیکې وساتي د خپلوانو سره د ملګرو سره د دوستانو سره د هیوادوالو سره د ډاکټر یا ارواپوه سره خپلې اړیکې وساتي او هغه لارښوونه وغواړي او د اړیکو په ساتلو په پایله کې کېدلی شي چې دا ناروغ یا دا کسان دوی هغه تېره پېښه د یادې وباسي هغه په باب باندې نور فکر ونه کړي او بل کشیر دوی د شپې له خوا ویرون کې خو ویني کوشش دې وکړي چې د شپې له خوا مطلق نه یا په بشپړه توګه په دې شي کار باندې څه کولونه کوي د دې شي کار باندې نور یادونه تازه نه کوي او هغه ځای چې دوی له بلې دی هغه ځای چې دوی ته څنګه ویني هغه په خپله چې کارونه ولي او بل دوی کوشش وکړي د نمازدار خاص څخه که ممکن وي که امکان لري دوی سپورت وکړي یعنې وګرځي د یو ساعت لپاره د دې ډلې لپاره دوی خوځش وکړي مثلا ژر ژر شوشه ونیولاسي یا مثلا ځغاسته وکړي دا سپورت دی یا خوځش دا یو ګټور ګام دی د اروایي درملنې له اړخه او بل ښکاره ده چې دوی که چېرې درملو ته اړتیا ولري باید ډاکټر درملنې لپاره ورشي او بل دا ساز چې دی ساز یا موزیک دا هم ګټور سمامېږي که چېرې ممکن وي مثلا دوی دا امکان وي مثلا چې ساز واوري اواز واوري یا یو موزیک واوري دا هم ګټور سمامېږي د دې لپاره چې دوی خپل فکر له چې پیژې څخه لرې وساتي له هغې پیژې څخه د فکر کولو مخنیوی وکړي او بل دا چې که چېرې دوی خوب په خوب کې ویرونکي خوبونه ویني نو کوښښ وکړي چې لکه څنګه چې مخکې مو وویل د شپې له خوا څخه ارام وشي او خپل ځان خوش وساتي که چېرې له خوب په خوب کې ویرونکي خوب ولید او د خوب راتاسي ده باید له دستیې څه راتاسي په پښو ودرېږي یوې بلې کوټې ته ولاړ شي یو څو ګامه واخلي او یا مخ ومینځي یا لاسونه ومینځي یا اوبه وڅښي یا په کور کې له چا سره چې نږدې کس وي مثلا له هغه سره په دې اړه باندې خبرې وکړي او داسې ولیکي چې دی ویرونکي خوب ووینې او بیا د سره چپه وکړي باید لاسمنه راولاړ شي او اما او فکر وکړي چې زه اوس ویښیم او دا خوب و او هر څه شتون نه لري هر څه وخت نه لري
ډیره ډیره مننه دا روسي توصیه هم ډیره مهمه وه چې چا خوب ولید ناوړه خوب بهتره ده چې له بستره راپاڅي او مخ پرې مینځي ډیر تشکر ډاکټر صاحب یو جهان مننه له تاسو نه خدای مو بریالي او موفق لره
مننه کوم تاسو ښه پرمن سره صاحب مننه
په دې سره ګران اوریدونکو د ځوان فکر دا برخه په همدې ځای پات رسیږي زه لخپلو ګرانو میلمنو د رواني طب متخصصانو ډاکټر صاحب فرید احمد انوري او ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل څخه مننه کوم او له ګرانو اوریدونکو تاسو نه هم مننه کوم تر راتلونکي اونۍ او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو خاد خوشاله او بریالي اوسئ
خلکو خوشالی دا زما اختر مال د غم زیر راوړینا لکه اختر را باندې راشه لکه ما شوم بدر ته ډیر خوشاله شما دهل ویلو ویلو خلک ډیر دی دهل ساتلو څوک نشته دے مینا ستادی دسترگو او سترگو شاروی کدا چڑو پس کلاروی در بشما دزوان جوند متیرے گا مات یو خکلی تیارے بویلی دینا دلالی پتا درک نشتا بس دے پندو کے دغم دم ور پس زما دعا چل او چل دیر لہیر کھڑو مین دی دیر شچ خیری در تکوینا زما ترزا او زلا کل سبری گی پیرو د نسل یار لی ولې کړم چې د یار غم غم لې نشي د یار د وصل دی بیان ویني خوبونه خلک د ګل غټه تشفی کړی مال سم سور باغ واغست الله سنا زما سودا سودا پس پیدا شوا جانم زړې لری پریک دی پنو زینا